درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند او میر احمد صافی هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو آرامه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا نن ورځې ته سهارنې خبرونه د سر موضوع مودا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار واوسي. نور مسایل به هم لرو، خو راځئ چې سهارنې نیم ساعته خبري مجله پیل کړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش وایي په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. د بادغیس والي وایي په جوند ولسوالۍ کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پلټونکي دفتر سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تش په نوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرولو طریقې تغییر کړي. دا سیګار رپورټ چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله دوه څلوېښت زره ځواکونه کم شوي. رپورټ په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک تر پروسیې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. دا سیګار رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې د تړون هڅې کوي. د بادغیس والي وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزي پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
جوند ولسوالۍ د غور په منځ کې دغلته سرحد کې شوی، هلته دوه موټرسایکل یو ټبي جوړ شوي دي، څلور نفر مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پور دا راپور نه دی راغلی.
دا بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون مسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړه چې په دې پیښه کې سختریزي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړی و. افغان حکومت هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو او وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل:
نو یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د دې په پدې کې دوه سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کړو، دولتي سیستم کې ثبت کو او د دولتي سیستم لپاره نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت لخوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګړې توګه کابل کې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو د حضور موضوع له کلونو راهیسې د اندېښنې یو وړ موضوع ده. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نسیمیانو پر رسمي ګذشت د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په حملو کې تر دېرشو زیات کسان وژلي. د یمن صدراعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځشنبه د حوثیانو په حمله او په عدن کې د پولیسو پر یوه پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامي رسمي گذشت په حمله کې د یو قومندان په ګډون 22 کسان ووژل شول. د حوثی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتون کې توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید کړي. دا روسی حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیا د تحقیقاتی ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې دی په زندان کې ورباندې اخته شو او په نتیجه کې دی په روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشت باندې محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي و چې د لوکوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته هیڅ توضیحات نه ورکړل شوي. پلټونکي تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي آیا د نوالنی رسمي شکایت یې ترلاسه کړی او که نه. د روسیې د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیې او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به اوسنی قانون اصلاح کړي. د دې ادارې په وینا دا اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بې پرېتوب نه مراتوي. دا پرېکړه یې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې کړې. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې اف کام پر روسیې آر ټي ټلویزیون باندې جریمه وضع کړي چې ګواګي د دې تلویزیون راپورټونه د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیه کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه بې پرې نه دي. مسکو ویلي چې د اف دا اقدام د روسیې پر ضد د کمپاین برخه ده او آر ټي دا جریمه ناسمه بللې. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري کوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې ازادي راډیو د مرکشي هیئت د یو لسو غړو نومونو ته لاسرسی پیدا کړی. د هغه کسان دي چې د افغانستان د حکومت او سیاسي لورو په استازیتوب دا سولې په خبرو کې برخه لري. سیګار یا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مفتش دفتر وایي چې په وروستیو کې د افغانستان د نظامیانو لکه امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خیالي سرتیری کم شوي دي. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا او روسیه د جمعې په ورځ د اګست میاشتې دوهمه نیټه د لاټومي تړونه په رسمي توګه وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې خبرېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان د سولې د هڅو په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان حکومت پر ټویټر پاڼه لیکل شوې. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ولیدل. ملالۍ بشیر یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړو لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم دا راز د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قول له راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او همدارنګه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز په پرونی لیدنه کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له امریکا او نورو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر کړکېچن حالت سره تړلې بولي. شاه محمود قریشي وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشي دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دې دغه ډول څرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلې. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان،
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
دوستانو بخنه غواړو د خاطر پردي ساغه ریپورت مو په تیر وطن خبر ک چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو پاړه و دا ریپورت درته ورسته خبرو. اوس برا شو د خاطر پردي ساغه راستولي ریپورت چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سرګندونو پاړه د سولې د عالی شورا عکسونه مل راخلي.
د پاکستان د نورسپانډ د دې هواد د بهرنیو چار وزارت شاه محمود قریشی لقول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت لیوبل سره تړاو لري. د دې نورسپانډ لقول ویل شي شاه محمود قریشی د چهار شنبه پورس په اسلام آباد کې خبري ناست ویل چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بي ثباتي د گاونډیو هوادونو په خاص ډول افغانستان هم بي ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چار وزیر دې څرګندونه ته د حکومت د سولې عالی شورا مرستيال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره خبرو کې داسې ځواب وایي:
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا نړۍ ډېر ملکونه دلته ځي او یو جنگ روان دی، د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي. وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي:
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي، ولې پاکستان غواړي چې دغه سیاسي شرایط د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال د څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
دوستانو د ازادي رادیو د تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله ته وکی اوس پر شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفر ول استنګ زی ورته کتنه کوي.
سترسفورد کمنټری خبرونه د افغانستان د سولې پورسته یو حڅوي او مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي متحده ایالاتونو له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سترسفورد کمنټری درې ټکو ته اشاره کړي. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووزي. دویمه خبر چې سترسفورد کمنټری ورته اشاره کړي هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخ ته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سترسفورد کمنټری پرې بحث کړی هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سترسفورد کمنټری په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویورک ټایمز رسپانې هم یو ورته موضوع اخیستې او په سر کې د افغان ملکانو مرګ ژوبله یاده کړې ده. په مطلب کې د افغانستان له یو لوی لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د رسپانې په لیکنه د هرات کندهار لوی لار چې د سې شمې په ورځ پکې یو مسافر وړونکی بس په ماین وخوت او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله د افغانستان له خطرناکو لویو لارو څخه یوه ده. د سې شمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د مرګ ژوبلو په اړه تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماټ طالبان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لمړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله ته وکی. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی له ډلې د 11 کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوملړ کې چې درې باوري سچینو له ازادي رادیو سره تایید کړي څو ښځې هم شامل دي. د منابع نه غواړي نمونه واخیستل شي. د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه نوملړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم سپارل شوی دی. اړی خان محمد سین رپورٹ راکی.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسی پیدا کړی د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د 11 کسانو نمونه دی چې دوه ښځې هم پکې دي. درې باوري منابعو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دوه ښځو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انورالحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د څلورو نورو کسانو نمونه ازادي راډیو نه دی موندلی، خو د منبع په خبره دغه څلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولای شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
با توجه به تجربیات گذشته
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 60 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نمونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل له روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له څلوېښت کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اخوا دا افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی وی دا سول پروسه دا امریکا و پاکستان پا واک که دا. دا هغه څه و چې ولسمشر کرزی دا خپل واکمنی پا وروستیو کې هم دا امریکا سره دا امنیتی تړون دا نه لاسلیک کولو یو دلیل یادو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلې پخوانۍ خبرې بیا تکرار کړې او ویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نه شي په هیواد کې سوله نه شي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوک ته رسېدلې او ډېر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونې باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او روسیه د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې دوهمه نیټه د اټومي تړونه په رسمي توګه وځي. د منځني واټن ویشتونکي اټومي قواو تړون یو دیرش کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په دوهمه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 5000 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندوی تړون یا آی این اف په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداري ورکوي چې که امریکا او روسیا له دې موافقې ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
د ویل ز د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندیشمن کړی یم. موږ باید لسړې جګړې دکړه وکړو او د نوې سړې جګړې مخه ونیسو. پر آی این اف سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي شوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناټو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سٹارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M-29 یا SSC اتمی زایلو په مورد کې چې د ناټو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. مسکو وای 9M-29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړوند ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر اسو ویلي چې له آی این اف موافقې څخه د واشنگتن د وتلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له آی این اف تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په 2 نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه ووځي. ترامپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنځشنبې په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د آی این اف تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کی اسیګار نوې ریپورت وایي چې په وروستیو میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وختیدا او د ملکي تلفاتو په اړه یې ریپورت نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو او وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د ایران په ملاتړ حوثي اغیانو د یمن په ادن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکي نظامیانو پر رسمي گذشت د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وشلې دي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالني د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته دغه حساسیت په اړه توضیحات ورنکړل چې د زندان کې ور باندې اخته شو. دوستانو په همدې سره دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسوو. مخکې له دې چې زما بل همکار ارش همایون راشي د ژوند رنګونه واوري.
دا ژوند رنګونه
نوم دې څه دی؟ محمد اسادی غزنی ولایت اوسیدونکی.
دلته څه کار کوي؟
دلته د پی وی سی دروازې جوړوم.
له څو وخت پی وی سی دروازې؟
تقریبا د 3 کال کیږي جوړوم.
دا ګټه کوي؟
ولای نه کوي، خدای غریب لري. وو
څوک کوم کسان د دروازې ډیر اخلي؟
دا سرمایدار خلک اخلي لري.
د چیش ته په اې د کورو لپاره د جماعتو مکتبونو ډیرونو شان د فرق کوي. واځ د کورو لپاره
هم د کورو لپاره جماعتو لپاره هر کار د لپاره خدي ده. کار خدي دو
خواله پچیش کې د ولې خدي
خواله پدې کې چې مثلا 50% دغه ګرځي او زدی دغه ټاک ټوک دی مون تاسو وطن خو ګرځره ټاک ټوک دی په خطر باندې خلک ډیر خوخي.
څوري شاګردان لري
او 15 کس شاګردان لره.
اغه ته مشهور کې
بازي دغه سې زده کده په خطر سره دی او بازه ته مشهور کو
شاده چې زده کده په خاطر دی. اغه ته مشهور کې
نه غوته به نه ورکو
دغه سی بخشي ورکو.
اغه ته بخشي ورکو 700 روپیه 200 روپیه ورکو.
دا دې بس کیږي
خطي کې بس کې کنه خو مخته ماتي بیا غو نصر رسیدو 15 شاګردان ست کله سره بده کی
څو وخت در سره وځي به تاسو دوی ته مشور کوي
سی او در سره مې سی وځي به دوی ته مشور کوم
اوسه کارنه څوري ذکر دي
اوسه خدي ان شاء الله 100% ذکر دي
دا چې دغه تا کارنه زکه بیا دیم بیرته کار شروع کولای شي
کولای شي او سرمایه پیدا کول نه شي کولای
څوري سرمایه غواړي
غواړي دغه 15000 روپیه غواړي
ډالر 15000 روپیه خټه شي نو دوی چې یو مفت کار کوي یو کال دوه کار بیا د 15000 یا 10000 ډالر بیا د خپل نور کاروبار ونه کوي
خو پیدا کیه پلورنه سرمایدار دی غوړ تشویقی سی او کسب زده کی خدای مهربان دی
تاسو څور په سی ګټی د میاست
ولا ما نه خو نه مال میږي کرایه ډیره ده
څور کرایه
ولا تقریبا 15000 افغانۍ کرایه ورکو
15000 افغانۍ دی وی میاست
دی وی میاست 15000 افغانۍ ورکو
څو ځای دی یو دکان د څور ده
دا په دوه دکان ځای دی دوه دکان ځای دی
دوه دکان ځای دی ښه د دې ترڅنګ چې د اواز بندې ژغ بندې ټکا توځ د کوچنیان به نه اوري نور څه خاصیت نه لري دا ښه
هر څه خاصیت لري ګرد خاک دی پاره زمي دی وطن یخت دی ګرمي په خاطر باندې خواله ډیر خلري
زخرای مو وسه